دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
علیکم درنو دونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نزموږه خبری خبرونه اوري کدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله ارچیوال نن د افغانستان په وخت د شپې په 12 بجو د امریکا ورشتنی اسکر له افغانستان راووتل په دې سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسیدله د سی این این د راپور له مخې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کیت میکنزی نن د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې وویل چې دغه عسکرو په راوتلو سره له افغانستانه د امریکا د عسکري ماموریت پای او د خلکو د راویستلو لپاره د روانو عملیاتو د بشپړېدو اعلان کړ. جنرال کیت میکنزی وویل چې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د امریکا وروستنۍ پوځي الوتکه نن د واشنگتن په وخت ماسپښین په 3:09 له افغانستان څخه والوتله او روسانه یلو تک د افغانستان لپیزایی پولو څخه په وټولو ده. په دې سره په افغانستان کې د امریکا د نږدې 12 پوځي ماموریت پای ته ورسید او امریکا او متحدین یې د محل په افغانستان کې هیڅ اسکر نه لري. د افغانستان په تیرو 12 جګړو کې امریکا $2 تریلیون مصرف کړي او په دغه جګړه کې شاوخوا 2000 اسکر وژل شوي دي. سی این این وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې کوم امریکایي ډیپلومات نشته، یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ورته ویلي چې د پوځیانو په راویستلو سره دی په کابل کې د امریکا د سفارت د کارونو د ځنډېدو تمه لري. دغه امریکایي ډیپلومات ویلي چې د دې معنی دا نه ده چې دوی به په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د خطر سره مخامخ افغانانو او د افغانستان د خلکو سره خپلې ژمنې وځنډوي. له نن څخه 40 مخکې امریکا د 2001 د سپتمبر په 12 پر امریکا د بریدونو د غچ اخیستلو لپاره پر افغانستان پوځي برید وکړ او د طالبانو حکومت یې رانسکور کړ. د امریکا د بهرنوی چارو وزارت وایي د یو شمیر هیوادونو د بهرنوی چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یوه بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیې، جاپان، برېټانیې، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ول افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د 2 اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د نننیو راکټي بریدونو پړه داعش ډلې ومنله. دې ډلې پر خپله ټیلیګرام پاڼه ناشر نیوز لیکلي چې د خلافت سرتیرو د کابل پر نړیوال هوایي ډګر شپږ کاتیوشا ډوله توغندي وویشتل. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د پوز د توغندیو ضد مدافع سیستم نن سهار 15 توغندي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پر لور توغول شوي شن کړل. په ورته وخت کې امریکا او متحدینو ژمنه کړې چې په افغانستان او بل هر ځای کې به د داعش د وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي او د دوی په وینا د دغه وحشي ډلې پر ضد به ګډې پوځي، استخباراتي، سفارتي او اقتصادي وسایل کاروي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت نن د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف غړو ملکونو یو اعلامیه کې د داعش په بریدونو کې د افغانانو، امریکایانو او بریتانویانو وژل غندلي او د هغوی د کورنیو سره خواخوږي کړي. روسیا له افغانستانه د خپلو خلکو د ایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر خپل ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع اوسیدونکي او همدارس د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتنې د اګست په 1 له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي که نه. روسیه تیره اونۍ هم له افغانستان شاوخوا 360 کسان وویستل. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. د انټرفاکس خبری اژانس د راپور له مخې په دې تطبیقاتو کې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلي موټریز ځواکونه برخه لري. په کابل کې د اسارو د بدلولو مارکیټ شاهزاده سرای مسؤلین وایي ډېر ژر به دغه مارکیټ پرانیستل شي. د شاهزاده سرای د سراپانو سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل رسنوی ته وویل چې د بانکونو اکثریت څنګ د ښار په بیلابیلو برخو کې پرانیستل شوي دي. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک مسؤلین له سراپانو سره هم نن یوه غونډه لري او وروسته به شاهزاده سرای هم پرانیستل شي. په کابل او ولایتونو کې بانکونه له تیرو 2 اونیو راهیسې تړلي وو خو بانکونو پرون په کار پیل کړی. په ورته مهال د افغانستان مرکزي بانک د یو لیک په خپرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 60,000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي، چې دغه موضوع ګڼې اندېښنې راپارولي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره چټک غبرګون ته ښه چمتووالی لري. جوزف بوریا له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل، په لنډ وخت کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استولو وښوده چې اروپایي ټولنه هم باید د خپلې ګټې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي. بوریل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سمدستي 6,000 سرتیري واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېدله. د جرمني او فرانسې په ګډون د اروپایي ټولنې 14 هیوادونو په میاشت کې د ډیموکراټیکو هیوادونو د حکومتونو د غوښتنې په صورت کې د چټک غبرګون د داسې یو ځواک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې احتمالا په الوتکو او کښتیو هم سنبال وي. تیره یک شنبه د اسرائیلو دفاع وزیر په لویدیځه غاړه کې د فلسطین د ولسمشر سره غونډه کړې. دا په لوړه کچه د دواړو اړخونو ترمنځ له کلونو وروسته لومړنۍ غونډه ده. د اسرائیلو د دفاع وزیر او د فلسطین د ولسمشر ترمنځ غونډه د دواړو اړخونو ترمنځ د اړیکو د خوالي اړخ ته د تللو نښه ده. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ اړیکو کې وروستی درز د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم نتنیاهو د واک پر مهال رامنځته شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لوستلی وو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. طالبان وای مشر په افغانستان کې په جهادي کارونو بوخته. سرچینو ویلي چې طالبانو مشر مولا هبت الله خون کار کې دی. د بلې خوا د طالبانو د مشر د سیاسي چارو مرستیال او په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کابل نه کندهار ته ستون شوی دی او موکړی د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
په کابل کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون چارواکو ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان افغانستان کې دی او په خپل ورځنیو چارو بوخت دی. دغه کمیسیون مرسل احمد الله وسیک امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی، نو ځکه مشر هر ولایت ته تللی او هلته اوسېدلی شي.
چونکه تاسو معلومات لري د افغانستان ټول ولایتونه اکثره برخه الا پنجشیر نور ټول د اسلامي امارت تر واک او سلطې لاندې دي. اخوندزاده صاحب محترم په افغانستان کې دی او په هر ولایت کې کولای سي وګرځي او راڅرګند سي او وستستي هم په خپلو جهادي فعالیتونو باندې او رهبری باندې بوخته. کندهار ته هم هغوی راځي، نور ولایتو ته هم ځي. په افغانستان کې دی
د طالبان نورو سرچینو ویلي چې ملا هیبت الله خان اوس مهال په کندهار کې دی. کندهار ته د ملا هیبت الله خان د سفر سره جوخ له کابل څخه کندهار ته د طالبانو د مشر د سیاسي چارو مرسل او په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د سفر په باب رپورټونه ورکړل شوي دي. ملا برادر تېره اونۍ د طالبانو سیاسي دفتر د وټه کسیس پلاوی په مشرۍ له دوحې څخه کندهار او بیا کابل ته سفر کړی و. د طالبانو دوحې د دفتر یو شمېر غړو په کابل کې د پخواني جمهوري حامد کرزی د ملي پخلاني د علي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار او د پخواني مجاهدینو د یو مشر حجي دین ماوس او یو شپږ نور افغان سیاسي مشرانو سره په کابل کې د نوي حکومت د جوړېدو په سر خبرې کړي. خو دغه خبرو ته نګري سرچینه وایي چې طالبان سیاسي دفتر د اساسو او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ شوې خبرې تر ډېره تشریفاتي بڼه درلودله او لا هم په اساسي مسلو خبرې نه دي شوې. د سیاسي چارو کارپو شهزاده مسعود وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ باید ژر د راتلونکي حکومت د جوړېدو په باب خبرې وشي.
زه فکر کوم چې د اول ورځ نه چې څومره ناستې پاسې شوې دي، البته د حسن نیت ناستې دي. هغه اساسي مسائل چې ملي مسائل دي تر اوسه دستجمعي چې د طالبانو اسلامي تحریک ټول مشران استي او نور سیاسي اعضاب یا مشران مشترک ډول باندې او تصمیم نیسي هغه مرحله ته تر اوسه متاسفانه نه دي داخل شوي. اما امیدواري دا ده چې تقریبا 15-14 ورځې ووتلې چې ژر تر ژره دا سیستم فعال شي، حکومتداري فعال شي، یو مشر معلوم شي چې ادرس معلوم شي خلکو ته. زه امید کوم چې طالبان اسلامي تحریک ډېر نږدې ورځو کې دوی ملي تصمیم باندې خبرې اترې شروع کړي چې نور ډېر خلک په انتظار کې پرې نه ږدي. خلک په ډېره سره سیمګي کې وخت تېری متاسفانه. زه امید کوم چې اداره ټول باید فعاله شي، د خلکو ستونزې مشکلات د ټول باید په نظر کې ونیول شي. تر دغه ساعته پورې چې زه خبرې درسره کوم اساسي ملي مسایل ته متاسفانه تر اوسه ندی دوی وارد شوی چې امیدواری ده چې ژر تر ژره دا کار باید وشي.
خو د یکشنبې په ورځ یو لوړ پوړی طالب چارواکی د نوم د نه خودره په شرط امریکا غږ ته وویل چې طالبان د نوي حکومت د جوړېدو په وروستي پړاو کې دي. دغه چارواکی وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند په دې اړه په کندهار کې د نورو طالب چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. دا چې دی وایي چې ژر به د نوي حکومت غړي اعلان شي. د طالبانو مشر په داسې حال کې کندهار ته رسېدلی چې ټاکل شوی سبا د سه شنبې په ورځ امریکا له افغانستان څخه خپل پاتې سرتیري هم وباسي او په دې توګه په دغه هیواد کې خپل شرکت حضور پای ته ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د دفاع وزارت د هغو سرتیرو هویت اعلان کړی دی چې د پنځشنبې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له کبله وژل شوی. په دغه پیښه کې 13 امریکایي پوځیان ټپیان شوي هم دي. عام وګړي دې رپورټ ته
لا تاسو ټولو نه غواړم چې د دوه ورځې مخکې وژل شوی د 14 عسکرو په یاد یو شپه چوپ ودرېګو.
قهر او خفګان د کم شریکۍ په غو مراسمو کې هم څرګند شو چې د کابل هوایي ډګر په ځانمرګي برید کې په وژل شو امریکایي عسکرو کې د ماساچوسټس ایالت د خاصو قواو د یو عسکر نوم خبر شو.
مونږ پوهیږو چې دلته د کوم غم شریکۍ لپاره راټول شوی یو. زه د ایستلو پلان یو غلط کار کړم ځکه زه یې سخته په قهر کړی یم. په دې کې خلک ووژل شول. زما د چا متقاعد خلک په غم کې دي. زما د سرو زرو مډال ګټونکي کورنۍ غړي یو ځل بیا د غم په ټغر ناستي. آیا داسې باید شوی وای؟ هیڅکله نه.
په اوهایو ایالت کې دا غکور په مخ کې هم د امریکا بیرغ نیمه ځوړند شوو چې د سمندري قواو د اسکر ماکسټن سویاک مور او پلار پکې وسیږي. د ماکس په خوانې استاد وی د دې تنکیو الکانو روزنه لا پایته نه ورسېدلې.
دا ډېره د خفګان خبره ده. د سړي زړه ماتيږي. زه د یو والد په حیث د فامیل سره په غم کې ځان شریک ګڼم. تاسو پوهیږئ چې زه د دې محصلینو سره ډېر وخت تیروم او د فراغت وروسته هم ورسره په تماس کې یم. زمونږ لخوا د دوی روزنه لا پایته نه رسیدلې.
جمهور رئیس بایدن نن یکشنبه د واشنگتن د ډلور د ډور پوزیا وای ډګر ته لاړ چې د همدغه وژل شو امریکایي عسکرو مړو ته درناوی پزی کی. د وژل شو عسکرو د فامیل غړي او خپلوان هم ورغلیو. د سمندري قواو په وژل شو عسکرو کې دا کسان شامل دي. د سر پړک مشر مرستیال یو دیرش کلن ډیرن ټی هوور د یوتا ایالت د سالت لیک خاروسی دونکو. پړک مشر 25 کلن جانی روساریو پچارډو د ماساچوسټس ایالت د لارنس اوسیدونکو. درویش کلن اسکر نیکولګي د کالیفورنیا ایالت د ساکرامنټو اوسیدونکو. 22 کلن هانټر لوپس د کالیفورنیا ایالت د انډیو اوسیدونکو. درویش کلن دیګان پیج د نبراسکا ایالت د اوماها اوسیدونکو. 22 کلن همبرټو سانچیز د انډیانا ایالت د لاګن سپورټ اوسیدونکو. شل کلن ډیوډ اسپینوزا د ټکساس ایالت د ریو براو اوسیدونکو او شل کلن جیرډ شمیتس د میزوري ایالت د چارلس اوسیدونکو. شل کلن رایلی مکولیم د وایومنګ ایالت د جاکسن اوسیدونکو. شل کلن ډایلن میرولا د کالیفورنیا ایالت د کیو ګامونګا اوسیدونکو. شل کلن کریم مکوی د کالیفورنیا ایالت د نوراکو اوسیدونکو. تیر پنځشنبه د کابل په نړیواله وای ډګر کې انتحاري حمله په داسې حالت کې وشوه چې د طالبانو د واکمنې دوله ویری په زورګونو خلکو د وتلو هڅه کوله. په دې حمله کې تر 1,098 افغانان، 14 امریکایي عسکر چې 12 پکې د خاصو قواو ځانګړي عسکر هم شامل وو ووژل شول. د دې خونړۍ حملې مسؤلیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیسته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د ځوانو استعدادونو وتل د هواد د آبادی او پرمختګ لپاره یو بد خبر ګڼل کیږي. په تیر سوونه کې زرګونه ځوانان وتل دي. ظریفه غفاری هم په دغو کسانو کې ده. ظریفه غفاری په جرمنی کې اوسیږي او آشنا ټلویزیون سره مرکه کوي.
ظریفه جان سلام، جوړ په خیر. پر تاسو ګڼ بریدونه وشول خو تاسو خپل کار ته ادامه ورکړه. څنګه مو فیصله وکړه چې افغانستان څخه ووځي او څنګه ووتلی؟ کپلند ته کیسه وکړي.
ډیر زیاته مننه د افغانستان نو تل لکه د ټولو هغه میرمنو هغه ورونو او هغه افغانانو په څیر چې هیڅ کله یو تصمیم نه وو، ما ته هم هیڅ کله د یو تصمیم نه وو. دا غشي و چې پس له 15 ورځو کابل کې اوسېدو سربېره زه یعنی مجبور وم هداقل د خپل کورنۍ د ژوند د ساتل لپاره ځکه چې ما الریډي خپل پلار جان په دې لار کې لاس اور کړو، نو مې غوښته چې زما د تصامیم لپاره زما د کورنۍ نورې غړي به افریقي نو سربېره پر دې چې ډېر سخت وو او مجبور وم دا کار وکم، مګر دا وتل په دې معنا نه دی چې زه به د تل لپاره وځم. زه دې ته خوشبینه یم او مثبت تاغ لرم چې وشم کولی ډېر زر پرته خپل هیواد ته راستون شم. بل خصوص ما کله چې تیاری ته پورته کېدم میدانوي کې، هلته دغه میدانوي له سنگ نه مې لکه خاورې د خاورې د خپل هیواد په خپل ټکرې کې غوټه ک ځان سره مې راوست او هیله مې دا دی چې ویشم کولای دا خاورې بیرته مغل ته خپل سیمې ته وسپارم.
صحیح، مهاجرت خو سخت وي، دلته نو ژوند او کار او روزګار کې څوک ډیر مصروف شي. تاسو څه پروګرام لرئ چې په جرمني کې به څه کوئ؟
زما لپاره کومې ورځې نه چې بهر یم ټول هیوادوال او بل څه دوستان چې د نړیوال رسنۍ او سوشل میډیا تعقیبوي هغه ټول ته معلوم وي. زه لګیا یم په یو لابي باندې کار کوم او هڅه کوم چې یو ډیر لوی د میرمنو د سولیدارټی یو موومېنټ د افغان میرمنو لپاره راولاړه کوم او دغه لپاره حالې ځلې کوم. ما ګڼ مجلسونه درلوده د بهرنیو هیوادونو له هغه پالیټیشن سره او ګورنمنت له خلکو سره، مثلا اپډیټ لیما د جرمني هیواد د خارجه وزیر سره مجلس درلوده. دغه توار ته ټول مجلسونه او برنامه لرم او هیله مې دا دی چې زه شم کولای د افغان میرمنو او هغه انسپوکن وومن غږ او اواز واوسیږم په نړیوال
لسیج. صحیح، تاسو ویل چې نیت مو دا دی چې بیرته افغانستان ته وګرځئ. د نوې کابینې د جوړولو لپاره خبرې روانې دي، آیا فکر کوئ چې طالبان دې تاسو په څیر نجونې او میرمنې د ښاروالانو، والیانو او یا وزیرانو په صفت وګماري؟
یو څه خو واضح خبره ده، هغه دا دی چې طالبان هیڅ کله نشي کولی د افغانستان د 50% نه ډېر نفوس چې هغه میرمنې دي د هغوی نه پرته حکومت وکړي. دا ډېر واضح خبره ده. او بل دا دی چې که طالبان واقعا انټرنیشنل لیجیټیمیسي او انټرنیشنل ریکوګنیشن غواړي، هغه لپاره به هم دوی هڅه کوي میرمنې تر خپل څنګه ولري. نو زما هیله مندي ورسته شته او هیله لرم چې طالبان لیډرشپ هم دې شي باندې حداقل اوس طالبان ته خدي کبدي اوس ریالټي آن ګراوند هم دوی دي. نو زه هیله مې دا دی چې وشو کولای د دوی سره د دوی په برنامه او منټالټیز باندې کار وکړو او وشو کولای دوی دې تاذر کو چې دغه ریالټي آن ګراوند وو مني او میرمنې په خپل څنګ کې وو مني. کدا کار دوی ونی کی نو تاسو زه ډاډ درکوم چې هغه کار چې دوی ته مې لري او هغه فیوچر چې دوی هداقل خپل ګورنمنت لپاره ګوري هغه ته مې
سلام وکړي. مننه ډیره زیاته مننه کوم چې پروګرام تازه را شوي. موافقه اوسئ.
سلام.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
افغانستان کې د یو اقتصادي بحران درامست کېدو له کبله د ولس اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي چې بانکونه تړلې دي او د هیواد نه د وتلو هیڅ لاره هم نه ده پاتې. د طالبانو د واکمنۍ او د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته د افغانیو ارزښت رالوېدلې او بیروزګاري زیاته شوې ده.
په کابل کې بانکونه له دوه اونیو ځنډ وروسته پرانیستل شول، خو مشتریانو ته د پیسو ویش محدود دی. د افغانستان د مرکزی بانک او د بانکونو د ټولنې ترمنځ د هوکړې له مخې د ګوتو په شمیر بانکونه پرانیستي دي او خصوصي بانکونه په اونۍ کې یو ځل تر 200 امریکایي ډالرو او یا هم 60,000 افغانیو پورې پیسې خپلو مشتریانو ته ورکوي. نن بانکونو ته په قطار کې ولاړ ډیر د حکومت مامورین وو چې د خپل معاش د اخیستلو لپاره بانکونو ته ورغلي وو.
تقریبا لس ورځې کېږي موږ دولتي کارمندان یو، دا دلته خپل ماشونو ته منتظر یو، کور ته مریضي لرو، مشکلات لرو چې دا خپل ماشونه واخلو. دلته
تر دې مخکې پرون په لسګونو کسانو په کابل کې د بانکونو د تړل کېدو په خبرګون کې لاریون وکړ.
د بانکو مشکل کې زموږ د بانکونو مشکل لرو ډېر، په دغه وجه باندې موږ غواړو چې مثال د دولت نه خواستم دا چې دا بانکونو سیستم زموږ فعاله کېږي، ته کوم خلکونو شخصي اکاؤنټونو کې پیسې دي هغې سره موږ ستونزې کې خلکو مثال د ملک نه د تیښتې په حالات کې دي، خو مګر دلته چې کوم دی دخل کو پیسې ډیره پاتې دي په اکاؤنټونو کې، دلته بانکونه بلاک دي او دوی نشي کولی چې خلکو ته دغه خدمات په مخ کې وړاندې کړي.
د اگست د 15مې وروسته چې طالبان کابل ته ننوتل، ورسره سم د افغانستان بانک په ګډون ټول بانکونو خپل فعالیت ودراوه چې په ورځني ژوند کې خلک له ډیرو ستونزو سره مخ کړل.
آنچه که ما میگیم امنیت خوب هست به نحوی سپاسگزار هستیم، ولی شما به همه میدانن که عواقب مشکلات اقتصادی خطرناکتر از ناامنی هست. اگر این ادامه پیدا کنه، کارمند دولت معاش نگیره، مامور دولت معاش نگیره و تجار نتونه پولش از بانک به خاطر داد و ستد استفاده بکنه، این فرایند از این خیلی وحشتناک است و یک فقر جامعه را فرا میگیره که هیچ کس نمیتونه اینو جمع بکنه.
د مرکزی بانک د خلاصي دو وروسته په کابل کې یو شمیر صرافي هم پرانیستل شوې دي، خو د شاهزاده سرای چې په افغانستان کې بهرنیو آثارو د تبادله ستر مرکز دی نه دی پرانیستل شوی. په کابل کې د حکیمی د ورونو د مالی خدمتونو مرکز چې لوګد زند وروسته نن فعالیت پیل کړی، امریکا غږ ته ویل چې دا مرکز یو امریکایي ډالر د 3 افغانیو په بدل کې تبادله کوي. خو د شاهزاده سرای د خلاصي دو وروسته به په رسمي ډول د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغاني بیا اعلان شي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډي سي په شمول د نړۍ په ګڼو لوی ښارونو کې افغانانو مظاهره کړې دي. اکثرو لارین کوونکو د طالبانو واکمنۍ غندلې او په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان دې نه هیروي. نور معلومات د رڼا نورستاني په دې رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د طالبانو پر ضد لاریونونه ترسره کړي، په واشنگتن کې پرون هم ګڼ شمېر افغانان د یو لاریون په ترڅ کې په افغانستان کې د روان وضعیت څخه خپل ناخوښي څرګنده کړه او له افغانستان څخه د تخلي د ماموریت د تمدید غوښتنه کوله چې له ګواښ سره مخامخ افغانان وکولی شي له دغه هیواد څخه ووځي.
دلته چې ټول خلک په طالبانو باندې مرګ لیږي او وایي چې طالبان ډېر افغانان وژلي دي او نور نه غواړي د طالبان حکومت او طالبان نه غواړي.
د یونان په انتنس ښار کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي افغانان پر نړیوالې ټولنې د سولې غږ کوي او وایي افغانستان یوازې پرې نږدي.
And we are here in order to be the voice
of Dr. Aghali uch pa Afghanistan ke de girpatashav yo khamosh khalko ghak narewalo to rasaw do nur makhket lainishi aw beta takta lar hamrishta aw sahar bal waqt pa patala mung fikr ko uch mung nur hewat na laru pe watan shaviu aw mung hata dawir laru che mung bayragh ba la mung sakha waqhistal shi. د نړۍ په مختلفو برخو کې د افغانانو غږ پر نړیوالو همدا دی چې افغانستان هیر نشي او پر حکومتونو غږ کوي چې د بې ځایه شوي افغانانو سره چې غواړي له افغانستان څخه ووځي خپل مرستو ته دوام ورکړي.
We want to make sure that the
Mungwaru dar thar la sakru che da Afghanistan waziyat hir shway na dai aw po warta waqt ke hisab o kitab wishi Mungwaru de Canada hukumat tol dre gunduna da khabara yakini kri che da Afghanistan khalq aw khpul mutahidun ta kafim rasti chamtu kri pain hal ke patero waqtuno ke che Taliban da Afghanistan pa muqabil ke kum karun na kri di pakar da hisab o kitab ur kawluna prat akhlas nashi.
د نړۍ د ډیرو افغانانو په څیر افغان امریکایان چې د امریکا بل ښار نیویارک کې راټول شي یو د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه په دې شکل ناخوښ دي. ډیری په طالبانو او د هغوی په شپونو باور نه لري.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او داوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غاغا شنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
قدر من اوریدونکو اوس به د امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د بین المللی انکشاف لپاره د امریکا د ادارې د چارو سمبالون کې سامانتا پاور ویلی د بیرته جدي ګرځیدنې او د استبداد راپورته کېدو باوجود موږ باید په څرګنده توګه او په ښکاره ډول واضح کړو چې دیموکراسي په رقابتي توګه اداره کېدای شي او د واقعي خلکو لپاره واقعي نتیجې ورکوي. مطلق الانانان حکومتونه قوي غلط معلومات خپروي داسې ایوې داتا ور باندې پرمختګ ورکوي دوی په داسې ایوې طریقې سره کار سرته رسوي چې دیموکراسي سرته نشي رسوله مګر د ادارې چارو سمبالون کې پاور ویلې په څرګنده توګه دغه کیسه غلطه ده. په حقیقت کې د وی دیم انسټیټیوټ د دیموکراسي د یو شمیر چیرونکو یادونه کوي چې اخی چې د دیموکراسيشن پینځشت کال وروسته د مطلق الاعلان حکومتونو په نسبت خپل ملي عاید 40% زیات کړی دی. اداري فساد یو له چیلنجونو نه دی چې د دغو رژیمونو اقتصادونه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نخبگان او مفسد سیاستوال له دننه دیموکراسي ورورو تخریبوي او د انتقالي شبکو نه کار اخلي چې خپل ګټې ور باندې پر مخ بوزي. یو اس ای ای ډی د اداري فساد ضد یو خاصه قوه یا ای سی ټی ای تاسیس کړې ده او چې په ټوله موسسه کې د اداري فساد ضد کار لوړ قوي او منسجم او د بهرنیو چارو د عدلي او د خزانې د وزارتونو لخوا د قوي دوامدارو کوششونو سره دغه کار سرته رسوي. دغه خاصه قوه به د چټک ځواب ویلو میکانیزم جوړ کړي ځکه نو یو اس ای ای ډی به خپل پراخه پروګرام په کار واچوي چې په چټکۍ سره د ډیموکراتیک او د اداري فساد ضد اصلاحاتو لپاره فرصت لاسته راوړي او د بهرنیو چارو د وزارت کوششونه به بشپړ کړي. جمهور رئیس جو بایدن د دغه چټک ځواب ورکولو کوشش لپاره 50 میلیون ډالر د نوي بودیجې ژمنه وکړه. هر کله چې دغه پیسې غلطی استعمال په هیواد کې د دیموکراسي پرمختګ ته ضرر رسوي نو یو اس ای ډی با دغه بودیجه له حکومتي موسسونه واخلي او د مدني ټولنې سازمانونو ته ورکړي. د اداري چارو سمبالون کې پاور ویلې برسیره پر اداري فساد ضد موږ د هغو هیوادونو سره مرسته کوو چې خپل سایبر امنیت قوی کوي او د غلطو معلوماتو مخالفت کوي په داسې حال کې چې د دیموکراتیکو اکټرانو ملاتړ کوي چې د ډیجیټل سارنې سنسرشپ او د فشار په خلاف له خپلو ځانونو دفاع کوي. یو اس ای ای ډی د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپلو انډیوالانو او د نړیوالې میډیا لپاره د امریکا د ایجنسۍ سره یو ځای د هغو هیوادونو سره ملګری کېږي چې آزاد او پرانست انټرنیټ پیاوړی کوي او په مهمې او نوې ټکنالوژۍ کې ډیموکراتیک ارزښتونه او د بشري حقوقو اصول ومنلی شي. په عین وخت کې امریکا په درسته نړۍ کې د مستقلې میډیا په ملاتړ کولو باندې تمرکز کوي په داسې حال کې چې خبریالان د ځپونکو حکومتونو او د اقتصادي واقعیتونو د بدلون له دواړو نه د جدي چیلنجونو سره مخامخ دي. د چارو سمبالون کې پاور ویلې په دې تازه کلونو کې د اتاریتنرزم د سر راپورته کېدو باوجود ډاټا ښیي چې دیموکراسي لا تر اوسه ډیره مشهوره او په نړیواله سطح د حکومت مطلوبه بڼه ده.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.